ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروان يم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه واوري په غزنی کې نن سهار وی موټر بمی چاودنې لښته لښته اته تنه ټپیان کړی دی په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څیړنو کې پرمختګ نه دی شوی او د شانګهای د همکارۍ ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي د خبرونو تفصیل په غزنی کې د سهار وی موټر بمی چاودنې لښته لښته اته تنه شوبل کړی دی د غزنی چارواکي وایي نن سهار شاوخوا اته بجې د امن اسم پر یوه کنډک د هاموویز غرګاډي په وسیله برید وشو او ورپسې ډزې پیل شوې د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پیښې له ځایه اته ټپیان وربړل شوي دي په دې اړه به وروسته په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې وکړو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نور تروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړي دي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یو غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې د ملي امنیت شورا ویندوی رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم بحث وکاوه
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلارې داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللې دي
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیا کې هیڅ پرمختګ نه کړی مشته راپور نه دی راکړی کورنی ته راپور نه دی ورکړی په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویل دي چې مش په دې قضیا کې پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرب د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو په غور ولایت کې د شزو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شو د غور د شزو چارو رئیس حلیمه پرستش پرون ازادي راډیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګول شوی چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوی دی د غور د والی مرستیال حبیب الله رادمنشویلی هلمند چې د دغه کتابتون له پرانستل کېدو سره په دې ولایت کې شزو او نجونو ته د مطالعې ښه زمینه برابر شي د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړي ټاکل شوې ده چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړیږي د اتو غړیو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکړي چین روسیا قرغیزستان قزاقستان ازبکستان تاجکستان هند او پاکستان د دې تړون د میغری دی افغانستان ایران بیلاروس او منګولیا چارون کی دی دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځنګړی میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې برخه واخلي په اروپا کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز په اساس په چیرو اتومیاشتو کې چې دا وبا خبره شوې ده په اروپا کې 400,950 تنه مړه شوې دي تر ټولو ډیر کسان په 50 هیوادونو لکه بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوې دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې 400,000 مثبت پیښې ثبت شوې چې د ورتیرې میاشتې دوه برابر دي په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1,500 تنه مري او د دې وایرس د خپرېدو له پایله تر اوسه څه باندې 2,600 تنه مړه شوي دي له روسیې څخه جرمني ته د نارت استریم دوه په نوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډه وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دا نلیکه د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي. نارت استریم دوه کمپنۍ پرون شنبه وویل تر سمندر لاندې د نلیکې د ایښودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډي آر یو راډیو وویل د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15مه پیل شي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابر شي. او د روسیې پولیسو تر 1 میلیون ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو لپاره بندیزونه یې نه دي رعایت کړي. د روسیې د کورونا چارو وزارت پرون شنبه تاس خبري اژانس ته وویل قانون نافذونکو د قرنټین د مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر 1,000,000 کسان جریمه کړي دي. د کورونا وایرس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لږ تر لږه جریمه 1,000 روبله ده چې 14 ډالره کېږي. روسیه په نړۍ کې د کورونا د مثبتو شود د ډیروالې لنظره څلورم هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوی او 9,000 تنه ورڅخه مړه شوی دي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او په منځنی څپه 12:15 دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم زمو مطالب لوستلای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د ویپانه پته ده. د بین الافغانی خبرو د کرنلارې پر نهایی کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد او نقیص څرګندونه شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچي پلاوی غړي وایي د مذاکرو د کرنلارې پر 21 مادو په اصولو کې موافقه شوه، خود مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وای پر کرنلارې د دوړو خو د تماس ډلو له لوري موافقه شوه ده. تفصیل صالح محمد صالح اوروی.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوه ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کرنلاري مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر 21 مادو په اصولو کې توافق ته رسیدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمې متن د پلاوي لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12مې نیټې مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرز العمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونه کې ویل سوي پر دې کړنلار لوړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یو نسخه سپارل سوي ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلی ویلي دغه کړنلار د مقدمه په ګډون په 21 مادو کې د نومبر پر 15مه تصویب او د نومبر پر 18مه له کوربه هیواد قطر سره هم شریکه سوي.
نوموړی طرز العمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18مه نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یوه نسخه کوربه یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی مخالفت کړی ځکه نو د کړنلارې یا طرز العمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیوي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له غونډي هیوادونو او په سیمه کې له نورو غوړي چې له دغه هیواد سره د وسولې او پایدار راتلونکي پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل ورسپانو نن څه لیکلی دی؟ ډیوې نادر د کابل ورسپانې لوستي او درته وایي چې نن یې کوم مطالب خپاره کړي.
هشت سوب ورسپانې په سر مقالې کې د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو په اړه د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروستیو سرګندونو ته اشاره شوې. په سر مقالې کې راغلي د دې شورا د تشکیلاتو په جوړښت د یادو دریو لورو ټینګار دا ښیي چې د افغانستان نړیوال متحدین نه غواړي چې ارګ دې د افغان سولې په چارو کې لاسوهنه وکړي. اروپایي ټولنې، امریکا او برېټانیا د نومبر په 28مه په داسې حال کې د ملي مصالحې د عالي شورا د ژر کار پیل غوښتنه وکړه چې له دې یوه ورځ وړاندې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وویل دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي پلاو ترمنځ هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. لیکوال لیکلي د ولسمشر غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د سور د 28مې سیاسي هوکړه د سولې په ټولو چارو کې ارګ له واک څخه باسي او یوازې د سلاو مشورې ته د اړتیا په صورت کې ولسمشر کولی شي د ملي مصالحې د عالي شورا رهبرۍ ته مشورې ورکړي. لیکوال ټینګار کړی دا چې د یاد شورا د جوړېدو شپږ میاشتې کېږي خو لا یې تشکیلات نه دي بشپړ، دا د شورا د مشر عبدالله ټمبلي ښیي. لیکوال زیاتوي اوس مهال د افغان سولې په اړه د جمهوریت لخوا واحد ادرس شتون نه لري، نو باید سپیدار دا اړین کار بشپړ کړي. اطلاعات روز ورسپانې سرمقالې کې د ارګ لومړي مرستیال امرالله صالح او ولسي جرګې ترمنځ د تازه اختلافاتو په اړه لیکنه شوې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي تېره اونۍ ولسي جرګې نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو لړۍ وروسته له هغې ودروله چې ښاغلي صالح د جینوا کانفرانس کې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړل. په سرمقالې کې راغلی د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې یو لور ته وزارتونه په سرپرستی روان او بل لور ته د سولې خبرې ورو پر مخ ځي، د هیواد مقننه قوه او ارګ باید په خپل منځ کې نرمښت ایجاد کړي. د لیکوال په باور ښاغلی صالح باید اوبه خړې نه کړي بلکې که اسناد لري نو په فساد کې ښکېل وکیلان د قضایي بنسټونو تور وپیژني. د مسیر ورسپانې په سرمقالې کې هم د ارګ او ولسي جرګې ترمنځ رامنځته شوي ټکر باندې بحث شوی دی. د دې ورسپانې سرمقالې لیکونکي لیکلي دا لانجه د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ نه بلکې د امرالله صالح او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. لیکوال لیکلي په کار ده چې ارګ نور دا ډرامه بنده کړي او که رښتیا هم د زورواکو او مفسدینو ضد ګام اخیستل کېږي نو له ارګ، امرالله صالح او د دوی له سیاسي متحدینو دې پیل شي.
مخکې مو په خبرونو کې وویل چې په غزنی کې نن سهار یوې موټر بمي چاودنې لږ تر لږه 8 تنه ژوبل کړي دي. د غزنی چارواکي وایي دا چاودنه څه کم 8 بجې وشوه او د یو هموز غرګاډي په وسیله شوې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د پیښې له ځایه د ټلیفون په وسیله راسره ده او د موضوع نور جزئیات راته وایي. مهرباني کوئ تاثیر صاحب.
د امام سروان صاحب له پښتو د سیاسيما د لیواس له وای
تاثیر صاحب موقعیت کې اوسه تغییر کوي، اواز مو واضح نه دی.
دا اصلي کتاب دی مو چې
بله متاسفانه اواز مو سم نه دی. تاثیر صاحب کوم ځای کې چې تاسو یاست تلیفون سم کار نه کوي، داسې معلومی شي. خو په هر حال په راتلونکو خبرونو کې به هم په دې موضوع نور معلومات درکو. د ازادي راډیو اوري اوس یوې بلې موضوع ته ګرځو. د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیلو اسلامي هیوادونو، اسلامي سازمانونو او تنظیمونو ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ده. دوی وایي چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت همکار کړی دی او نړیوالو ته دا خبره رسولې ده چې په افغانستان کې روانه جګړه وغندي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل غږ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي رادیو ته وویل
په خپل اعلامیو په خپل کوم بیانیستي وزیر صاحب یا د نورو وزارت همکارانو له لورې په واضح ډول دغه جګړې په کتب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونو چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وي نورو اسلامي هیوادو له علماو سره